یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. طالبان په غبرګون کې وایي
په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي.
یو شمیر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي قضایي ادارې فلج شوي.
مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول.
معلولان وایي د طالبانو له وخت رسېدو وروسته معاش پرې درېدلی او ژوند نور هم تریخ شوی.
یو معلول چې وخت پې نه وي وسترګې نه وي لاسې نه وي پخې نه وي څونه مشکلاتو باندې هغه دلته ژوند تېروي.
سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې لکونه افغان ماشومان به په ژمي کې له جدي خطر سره مخامخ شي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. د پخوانی دولت استازولي به خپل کار ته دوام ورکوي. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره لوی وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتو دوه مرستندوی ادارو ته د کنګل شو پیسو نه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. او د ملګرو ملتو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوې سنترفیژو کې د یورانیمو غني کول پیل کړي. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د پخوانی افغان دولت استازولۍ ویلي چې دوی بخپل کار ته دوام ورکوي. په دې تړاو د دې استازولۍ په ټویټ کې راغلی دي چې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ به د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازي ته ورکول کیږي. دا ورسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړه. د دغې کمیټې مشرې آنا کارین چې د سویډن استازي هم ده په نیویارک کې خبریالانو ته د پریکړې د ځنډیدو خبر ورکړ. تمه ده د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټه به چې روسیا، چین او متحده ایالات یې هم غړي دي په دې اړه خپل راپور د روان کال تر پایه د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ ته واستوي. د افغانستان د حکومت پخوانی استازی غلام محمد اسحاقزی په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي. خو د طالبانو حکومت په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سویل شاهین دې څوکۍ ته ورپېژندلی. شاهین د ملګرو ملتونو د بېګانۍ پرېکړې په ارتباط باندې خواشیني ښودلې او ویلي چې دا د ځینو هیوادونو د سیاسي ملحوظاتو په خاطر نیول شوې ده. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکیچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سختدریزو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. یون ستولتنبرګ پرون د لاتویا پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو، نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیکه یعنی د عملي کېدو وړ وي.
And as we look back at the lessons from Afghanistan, we must maintain our efforts.
اوس چې شاته افغانستان څخه درسونه ته ګورو باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتو. ناتو په 2003 کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکي ځواک مشري په غاړه واخیسته. دې ځواک د افغانستان د ملي امنیت او دفاعي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړه. د یو خبر لمخې چې تازه را رسیدلې، په کابل کې نن سهار شاوخوا 10 بجې و چاودنه شوه. د طالبانو د حکومت د کورونیو چارو وزارت ویان سید خوستی ازادي رادیو ته ویلي چې چاودنه د سلیم کاروان په نوم په یو خارګوټي کې شوه چې د سړک د غاړې د ماین و. ښاغلی خوستی زیاته کړه په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښته، که څه هم ځینو عیني شاهدانو په سیمه کې د چاودنې څخه وروسته د ځینو ډزو خبر ورکړی، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دویمه چاودنه ده. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره لیو وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتونو دوو مرستندوی ادارو ته لکنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د لیګ د ملاتړ وکړ. رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله وایي مخکې لدی چې دغه پیسې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته ورکړل شي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک د وجهي صندوق یو درش بسپنه ورکوونکي باید تایید کړي. د نړیوال بانک بورډ د سېشنبې د ورځې په غونډه کې پر دې غور کاوه چې کله دغه وجهي صندوق څخه چې 1.5 میلیارد ډالر مرسته پکې راټوله شوې تر 500 میلیون ډالرو پورې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره آزاده کړي. د راپور له مخې د افغانستان 9.5 میلیونه نفوس له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د ژمي لپاره خوراکي مواد کم دي او بېوزلي په وروستیو دریو میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد وتلي او طالبان واک ته رسېدلي پراخه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستانه د خلکو د استلو درېم او روسي الوتنه تر سره کړه. د روسي تاس خبري اژانس د دې وزارت له قوله وویل په دغه پوزي الوتکه کې چې د موسکو د چکالوفسکي په وای دګر کې نهسته، د روسي افغانستان او د یوشمیر نور هیوادونو اتباع ولګدول شول. د راپور له مخې د روسي پاوس په درې الوتنو کې له 200 زیات کسان استلی. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوي سنترفیژو کې د یورانیمو بډاینه پیل کړې. دغه پرمختګ به د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره پیل شو خبرو کې اندېښنې راپورته کړي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون په راپور کې ویل ایران په فوردو تاسیساتو کې په نوي پرمختللو سنترفیژو کې تر شل سلنه پوری د خالصو یورانیمو غنی کول پیل کړی دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځني سبد دول شپږ نیوي اوري. د ملګرو ملتو د اعتبار ورکولو کمیټې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل پریکړه کړې چې د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي، خو طالبان د نړیوال اصولو خلاف چاره بولي او دا بی عدالتي ګڼي. د ملګرو ملتو سازمان استازي توپ ته د طالبانو د حکومت نومان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې د ملګرو ملتو د اعتبار کمیټې په دې پریکړه کې د هغو هیوادونو سیاسي ملحوظات په پام کې نیول شوي چې غواړي پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کاندي. نور حل په دې راپور کې
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو پاساس ته او نه په افغانستان کې د واقعیتونو پاساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړي.
په د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو نومول شوی استازی سهیل شاهین د ویل چې د ملګرو ملتو په دې پریکړه کې د یو شمیر هیوادونو ملحوظات په پام کې نیول شوي چې غواړي پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي. ملګرو ملتو تیره شپه، البته د افغانستان په وخت تیره شپه، خو د امریکا په وخت پرون ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان چوکۍ لا هم د افغانستان د پخواني حکومت په د حکومت په لاس کې وي. د دې موضوع په اړه راپور هم لرو چې پام ورته غواړم.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې پریکړه کړې چې د اوس لپاره په دغه سازمان کې میانمار او د افغانستان استازولي لپاره طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر انا کارین انستروم چې د دغه نه کسیزې کمیټې مشره ده د چهارشمې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې دا پریکړه په دې معنا ده چې د افغانستان طالبان او د میانمار جانتا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغه څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سهیل شاهین ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د دغه سازمان د اصولو او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه ده.
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو پاساس ته او نه په افغانستان کې د واقعیتونو پاساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپل غوښتنې تحمیل کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې د سازمان نه د ځینو هیوادونو د فشارونو او سیاسي ګټو د ترلاسه کولو په هدف کار اخیستل کیږي، چې په خبره یې دا د سازمان باور ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې داسې مهال د سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې دا مهال طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. طالب چارواکو وړاندې په ځلونو ادا کړي چې دوی دغه سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره ټول شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې کافي نه بولي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د نوماند استازي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي و چې د یو خپلواک افغانستان درلودل د افغانستان د خلکو مشروع حق دی، د دې لپاره چې دوی د لسیزو راهیسې مبارزه وکړه، ولې دوی باید د بندیزونو، فشارونو او په ملګرو ملتونو کې له څوکۍ بې برخې سي، ځکه دوی یو داسې افغانستان غواړي چې له اشغاله پاک او د نړۍ له هر هیواد سره د متقابلو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې ولري. بلخوا طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنې کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبان اوس مهال د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوال کنوانسیون له مخې دا حق لري چې په دې سازمان کې څوکۍ خپله کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلومات او په لندن کې اوسني حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ملګرو ملتونو سازمان نسی کولای چې دوی غړیتوب هلته لغوه کړي، ځکه افغانستان عضویت د ملګرو ملتونو سازمان دا چې نړیوال افغانستان په رسمیت پیژني که نه پیژني دا بل بحث، مطابق د کنوانسیون دی بیان او شکاکو د ډیپلوماتیکو اړیکو دا په دې ملګرو ملتونو په منشور باندې کوم اثر نه کوي. که چیرې کوم داسې شرایط په نړیواله کچه لکه نقص د حقوق بشر یا مثلا توریستي اعمال دا طالبان که چیرې په دې باندې متهم وي او په تور لیست کې، نو بیا ملګرو ملتونو سازمان دا دلیل باید په نړیواله کچه باندې ارائه کړي.
ښاغلی معارج وایي د طالبانو د دولت جوړول، حاکمیت او د امنیت شتون هغه موارد دي چې د دې سازمان د منشور له مخې د یو هیواد د استازو په توګه خپل غړیتوب ولري. خو وړاندې نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو څو ځلې ټینګار کړی تر هغه چې په دغه هیواد کې په بشپړ ډول بشري حقونه خوندي نه سي، ښځو او نجونو ته د تعلیم او دندو اجازه ورنکړل سي، دوی به د طالبانو پر حکومت د اقتصادي بندیزونو تر څنګ سیاسي بندیزونه هم دوامداره ساتي.
د ماشومانو د ملاتړ یوه نړیواله مؤسسه خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکی او له کړاوونو ډک وي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژور اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. دا اداره له لوږې د ډېر شمیر ماشومانو د مړینې اټکل کوي او دا د ټولو لپاره شرمونکی بولي. د دې موضوع نور جزئیات له لنډې خبرتیا وروسته درکوو.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
د ماشومانو مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې نشدې اته لکه ماشومان په داسې حال کې لږ مسره مخامخ دي چې سم سرپناه نه لري. د سیف د چلډرن د شنون کو په وینا د ملګرو ملتونو له لوري له شوي سروې سره سم شاوخوا یو میلیون او شپږ لکه افغانان په موقتي خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکي دي او د باران، واوري او منفي صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره اته میلیونه او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلي یا برستنې نه لري او درې میلیونه نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له واکته رسېدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډېرو کورنیو نفقه برابرونکي وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډېر نور بې روزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوانده نه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتا بسیار زیات بلند است بای ډیر لوړ دی ز په خپل د دولت مامور وم اوس وزګارم پر کور ناستم نه تنخواسته نه بلڅه میړه می هم ناروغ دی خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي
هر کدام خوراک پوشاک درته
د کابل یو بل وسیدونکو چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وای خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري
مردم نو نه دره مجبور است کړه
خلک ډوډۍ نه لري مجبور دي چې د کور وسایل و پلوري او وړه پر رانیسی ګنې هر څوک د ځان ته ودول لپاره بخاری ته اړتیا لري
مې بخاری ضرورت درم
سیف د چلډرن وای ل دې کابل چې د خوراکي موادو به لوړی شوی او ځینی کورنۍ درانی ولو وسنه لري لمخکله د یو شمیر ماشومانو د لوړی راپورونه ورکړل شوی او ویل کیږي چې 15 میلیونه کوچنیان له مطلق لوړی یا کاخته یو ګام شاته دي په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل سبکړی تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي دا شمېبا میلیونونه ماشومان سړی شپې پټش نه سبا کوي لږه د ماشومانو د مړینو بوښدون کې خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه منفی 12 ته ټیټی شي
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري
د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون خبرداری ورکوي چې سکل افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی د دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې راغلی چې همدا اوس څنګه 22 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له جدي کموالي سره مخ دي ځکه وچکالۍ اتیا سلنه کرهنیز ځمکې اغیزمنې کړي او خلک یې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون ویلي چې دوی هڅه کوي په روان ژمي کې 3000 ټنه خوراکي توکي په 2,00,000 اړمنو افغانانو وویشي په اعلامیه کې د دغه فدراسیون د آسیا برخې اجرایي رئیس لوخلې ویل شوی چې همدا اوس خلک لوګي او سړو سره مخ دي او کچېرې مرستې په خپل وخت نه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي د کرهنې او بولګولو او مالداری وزارت وایي د ځنګلونو د پریکولو او بهر ته د هغو د قاچاق د څیړلو او مخنیوي لپاره یو پلاوی خوست ولایت ته لیږلی د کرهنې وزارت ویان مستعین عمری ازادي رادیو ته ویل د پلاوی د یاد وزارت د اوبولګولو او طبیعي زیرمو موین په مشرۍ خوست ته تللی ښاغلی عمری وایي ځنګلونه د افغانستان طبیعي شتمني ده او د طالبانو حکومت د دغې شتمنۍ ساتلو ته ژمن دی له همدې امله به ډیر شر د ځنګلونو د غیر قانوني پریکولو او بهر ته د هغو د قاچاق د مخنیوي طرحه جوړه او کابینې ته وړاندې شي د ښاغلي عمری په خبره د غرض د طالبانو حکومت کابینې پریکړه کړې چې یوه کمیټه جوړه شي تر څو د لرګیو د انتقال لپاره یو مشخص وخت وټاکل شي چې د قاچاق مخنیوي وشي د آی آر سی موسسې په لوګر ولایت کې پر بزګرو د څه باندې 10 میلیونه افغانیو د نقدي ویش لړۍ پیلوي د کرنې وزارت ویان مستعین عمری ازادي رادیو ته ویل دغه لړۍ د لوګر ولایت د کرنې ریاست په مرسته پیل شوې او په ترڅ کې به هر بزګر ته 1,000 او 1,500 افغانۍ ورکړل شي د دغه مرستو هدف په لوګر ولایت کې د کرهنې وده بلل شوې د لوګر ولایت اکثریت اوسیدونکو په کرنه بوختي او هر کال مڼې انګور زردالو شفتالو غنم جوار او لسکونه نور کرنیستو کې نور ولایتونو تلیږي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني له بهراني او اسعارو سره په دی ډول بدليږي یو امریکایي ډالر شپږ نوي افغاني 15 پوله یو یورو 100 افغاني او 100 پوله یو سعودي ریال 100 افغاني او 80 پوله یو انګلیسي پاوند 100 افغاني او 80 پوله یو اماراتي درهم 15 افغاني او 50 پوله زر هندي کلدار 1,150 افغاني زر پاکستاني کلدار 1,522 افغاني او زر ايراني تومانه 3 افغاني او 30 پوله
سات دولس پجی او نولس دقیقې شوې ازادي رادیو اوري یو شمیر هغه مدافع وکیلان او څارنوالان چې د شزو حقوقي او جزایی دوسیې مختوري وای لکه چې طالبان واکته رسیدلی عدلی او قضایی ادارې فلج شوی او دوی ته اجازه نه ورکړل شوی چې د خپلو موکلینو دوسیې مختوي وسی په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت د شزو د لاسرسي څارنګوالي ته کتنه شوې ده
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري. مشکله کې مو دورې نه متن وکلو ما ته مشکلات قده پر
وختي بیان کړم قبلا که وکلو طبقه مو نو میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د خزینه ترانوالانو او مدافع وکیلانو نشتونې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د خزینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه او سره شریکې کړو. مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شو.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکینۍ مشرې نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوي، د دغو ستونزو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
داسې اداره او آدرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. له بل لوري د طالبانو له لوري چې په څارنوالیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دي، ځکه دیني، حقوقي، شریعت او قضا برخې الان زده کړی یې نه دي، بلکې ډېرې یوازې له دیني مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لویه څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقونو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره ښځینه دولتي کارکوونکي په کورونو کې نول سوي، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانۍ غړې زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شل کاله کې دومره حاکمیت نه و موجود چې د ښځو هغه څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه هليږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نه سو کوای، ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل.
So one of the really devastating things that's happened since the
هغه چې د اگست د پندلسمې څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسي پېښ شول، دادی چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولای او ډېری یې له هېواده تښتېدلې دي. او نورې د تیختی هڅه کوي خو نه دی توانیدلی. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي. په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي. ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
هڅه مو کړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمدالله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب وویل. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سنبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه سي.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې ور خوندي کړله.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
کنیم. ښځې ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي؟ موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبې په ورځ پر 12 بجې
په روانه خبرونه کې ل لنډو خبرونو وروسته نور بسته پروګرام اوریدای شي. په کونړ کې د تیرو جګړو معلولان وای په مخکینی حکومت کې ورته د میاشتې یو اندازه پیسې ورکول کېدی چې تر یوه حده خپل اړتیاوې پرې پوره کولای شوی، خو د طالبانو پر اتک سره اوس هغه هم پرې بندې شوې دي. دا معلولان وای له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
50 کلن شاهزاده نبینا د مین چاودنه کې خپل دوار سترګي او یو پخه بایللې ده. ورته لسکسیزه کورنۍ ورپغاړه ده. خپل هیڅ نشي کولای وای په خوای د حکومت په ماش گزاره کوله، خو له کومې ورځې چې د معلولیت ماش بند شوه ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تیر رژیم موږ ته پیسې راکولې په کال کې 80,000 روپۍ یو څه چاره په زموږ کېدله، هغه څوک چې درې څلوي ښارو د ناخوالو نه رافاتې دي معلولین دي او شهیدان دي. دا چې دیو ته بچیان پر پغاړه دی او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تیرې، نو دولت مور پلار دی، دولت غنی دی او ان شاء الله موږ دی له چې موږ ته اسلامي امارات زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته حق ورکوي او بودیجه به وته بیلای.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوسترګي او یو پخه خسته، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخه کړی دی. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختي غالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور پغاړی څونه په مشکل سره اختی او یو معلول چې وخت په نه وستر غی نه لاس نه پخې نه څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیرې دی. یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شه به تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسولین وای په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې په خوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنې معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بے برخې شوې دي. په کونړ کې طالب چارواکي وای ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بے برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي دا غوبه دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی دا غوبه کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دا غوډه زر تر زر لیدنه وکړي، دا غي لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي غي دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکل. معیوبین دې مطمئن اوسيږي چې څه حقوق مخکې غي ته ملاوي د لغه به ان شاء الله وسم ملاوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتې دوه خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنۍ نفقه ګټل هم ورپغاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دی چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زمو شخص له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. څو شیبه وروسته لنډو خبرونه البته وروسته نور بسته پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ له لنډو خبرونو خبروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړل شو. په دې اساس په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. د استازولي په خپل ټوټر باندې لیکلي د ملګرو ملتو د اعتبار لیکونکو کمیټه په یاد سازمان کې د افغانستان څوکۍ په حق خپل پریکړه وزندوله. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل دی ویبلې چاودنې شاهدو. د طالبانو حکومت ویلي چې چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین له امله وه. چا ته زیان نه دی اوښتی. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو په افغانستان کې ځکه د کړکیچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. د نړیوال بانک بورد د افغانستان لپاره له یو وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتونو دوو مرستندویو ادارو ته لکنګل شو پیسو نه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان د خلکو د ایستلو دریمه وروستۍ الوتنه ترسره کړه. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوې سنترفیژو کې د یورانیمو بډاینه پیل کړې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو لژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند غیظ کوي او د دوی له خپلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټوو. د دې اونۍ د نور بستې خبرونې موضوع د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء محمد حسن اخوند د وینا هغې برخې ته ځانګړې سوې چې د شذو او نجونو په اړه یې وکړه. د شاغلی اخوند ژغیز پیغام روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره د افغانستان پر ملي تلویزیون له هغه وروسته خپور سو چې کابل د اگست په 15مه نیټه د طالبانو لاس ته ولوید. مولا حسن اخوند ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو عفت، عزت او هغه نور حقونه خوندي کړي دي چې دوی ته ورکړل سي. باید د ویل چې هغه د شرعي علومو پر ترلاسه کولو ښځې باید شرعي علوم ترلاسه کړي، او وی ویل چې د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې د ښځو هغو حقونو ته درناوی وکړي چې د طالبانو په وینا خدای ورکړي دي. افغان ښځې او نجونې بیا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دوی له اساسي حقونو لکه روغتیا، امنیت، زده کړې او کار له حقه سرغړونه کوي. یو شمیر ښځو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د زده کړو او کار د حق په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. پر دې موضوع د خبرو لپاره د نن ورځې میلمنه په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکسی او د افغان دولت پخوانی کارکونکي او مدني فعال شایسته صافی را سره میلمنی دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړی یا دوی ته کوم تبصره پر دې موضوع باندې پریږدی، موږ ته کولای سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته خپل پیغام پریږدی. د واتساپ شمیره ده 00420221124601. زه به ستاسې هغه پیغامونه هم وخت په وخت ولم چې تاسو پر فیسبوک پاڼه موږ ته پرې ایښی دي. اوس هم ورځم د دې خبرونې د لومړۍ میلمنې پر لور. میرمن شکریه بارکسی له موږ سره په دې خبرونه کې د تلیفون له لارې وصل ده. اغلې بارکسی، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوئ.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ملای جان او تاسو قدرمن اوریدونکو ته او محترم میلمنې ته.
ډیره زیاته مننه. بارکزی صاحب، تاسې به د ملا حسن اخوند خبرې اوریدلې وي چې دوی د ښځو په اړه وکړې. دوی وویل چې په افغانستان کې اوس د طالبانو د دورې پر مهال د ښځو عزت خوندي سوی دی. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
طبی خبره ده چې نه. زه ډیر متاسف یم چې په افغانستان کې حداقل یو سیاسي چارواکي په داسې الفاظو سره خبرې کوي چې ډیر غیر مسؤلانه دي. که چیرې دوی خپله او د دوی میرمنې په افغانستان کې خور، مور، لور او میرمنې ژوند نه کول، نو دا په دې معنا باندې نه ده چې نور افغانان دلته ژوند نه کول. او دا زه فکر کوم چې ټول افغانان، مخصوصا هغه افغانان چې په افغانستان کې اوسېدل او مخصوصا افغان میرمنو ته سپکاوی دی. الحمدلله عزت زلا ټول د خدای په لاس باندې دی، مګر دا چې په دومره سپکاوی سره دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې خبرې کوي او یا هم هر څه دی راوړي سیاسي مسایل پکې کېږي، د فکر کوم تر دا حد لوی نامردي په دنیا کې نه. افغان میرمنې تل د تاریخ په اوږدو کې د خپل پات عزت، مسؤلیتونو، عفت ساتلو لپاره هلې ځلې کړې، قرباني ورکړې، او زه فکر نه کوم چې دغه رقم منفي قضاوتونه او منفي تبلیغات اوس کولای چې موږ ښځې د خپل حق د غوښتلو لپاره شاته وتنبیي. صحیح ده چې طالبان د ښځو سره په فکري لحاظ باندې سخت عقده لري او د دوی کړنه د ښځو سره ډېر عقده مندانه ده، خو زه فکر کوم د ښځو حق هغه وخت تر پوښتنې لاندې راځي چې یو پردی نارینه سړک باندې پر هغه باندې لاس پورته کوي، وهلو ټکول کوي، بد رد خبرې ورته کوي، او هغه ته د هغه شرعي حقوق، مثلا د خپل هم په خپل وینا کې ویلي چې تعلیم فرض دی، چې د فرض معنی د خپل کې راسي. زه تعجب کوم چې څنګه دوی بیا راځي د افغانستان خلکو ته دریږي او وایي چې د ښځو عزت خوندي دي. الحمدلله د افغانستان میرمنې هیڅ وخت هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړي چې دوی پر عزت باندې تیری وکړي، او دا موږ خپل یو چې خپل عزت مساتلې، نه بل حکومت، نه بل نظام. کچیر نظامونه په افغانستان کې عزت ساتل دي، بده خپل عزت ساتل دي، بده وطن عزت ساتل دي، بده مادر وطن عزت ساتل دي، بده خپل خاور عزت ساتل. متاسفانه الحمدلله شکر چې په افغانستان کې میرمنې دغه حد ته رسیدلې او دغه پوهاوی ته رسیدلې چې خپل شاو بد وپیژنې او د خپل پت او عزت ساتلو لپاره به هیڅ چا څخه مرسته ونه غواړي.
بله، مننه میرمن بارکسی. موږ د مولا حسن اخوند خبرو په اړه طبعا چې شذې ورسره لکه تاسو چې ویل له دوی سره به موافق نه وي، موږ د خبرو یو برخه غواړو چې خپل اوریدونکو ته واورو. د دې خبرو په اړه باندې بیرته موږ د دوی د ویان څخه پښتنه وکړه چې د هدف څه شې دی دغه خبرو څخه. د ویان بیا موږ ته د خبري واضح کړی دی، تشریح کړی دی. د دوی دواړو خبري به واورو او بیرته به بیا ز تاسو ته راسم او د دوی د خبرو په اړه باندې به بحث ته دوام ورکو. لومړی به د ملا حسن اخوند خبري واورو.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شمولو حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پیژنو. آیا د بشر حقوق دغه وله که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمولو حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړل، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې ور خوندي کړل. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ځینې خبرې واورېدې. اوس به هم د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې واورو چې دوی موږ ته د ملا حسن اخوند د خبرو په اړه باندې تشریح کړي دي.
اول څه دا خبره چې رئیس الوزرا ویلي چې د ښځو عزت خوندي سو، د دې معنی دا ده چې سلګونه ښځې په هیواد کې د تجاوز سره مخ وي خو، او تاسو به راپورونه مو اوریدلي وخت په وخت نړیوال راپورونه په اساس او هغه معتبرو سرچینو د معلوماتو په اساس خبرې سوي دي. دا اوس افغان ښځې بېلابېلو زاویو نه دي تجاوز سره لاس او ګریوان وي، دغه مخه بېله شکه سینول سوي ده.
اوریدونکو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبري واوریدلې چې دوی ادعا وکړه چې مخکې افغان شدي هغه مره په عزت او عفت نه وي لکه اوس چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دي. زه غواړم چې تاسو په کندهار ولایت کې د خغه شدي ژغ واوري چې د سپتمبر په 12مه نیټه باندې پر ټولنیزو شبکو باندې یو ویډیو خپره کړه او د وویل چې د دې کور ته طالبان ور اوښتي وو او د دې خپلواني وو او هل او وی دبول دغه ژغ به هم واورو.
دا څه وحشت دی؟ حکومت په دار کم کیږي، حکومت په دار کم جوړیږي. زما ټول کور نه تر په دار کې شې وو الله دې کوم ځای دی وو الله الکول دې کور نه څه وایسته دا
بلی تاسو د فهیمه رحمتي ژغواوري دی چې په کندهار ولایت کې یو خیریه موسسه درلودله بیوزلو خلکو سره به مرسته کوله. میرمن بارکسی تاسو دغه ژغونه واوریدل که تاسو په دې اړه باندې یو څو خبري وکړي چې ذبیح الله مجاهد د نړیوالو ځینو راپورونو ته اشاره وکړه چې وایي په افغانستان کې پر شذو باندې تیرای سوی وو. آیا تاسو دا ډول کوم راپورونه تر سترګو سوي دي؟
د ویلا مجاهد دا هم ویلای شي چې د دې په وخت کې د شوزو پر سر باندې تیرې نه دي شوی، د شوزو خصوصي حریم ته درناوی شوی، د شوزو حقونه پلی شوی. او دا خبر مخه چې رئیس الوزرا خبرې وي، آی دی فکر کوي چې تیر حکومت هم د افغانستان د شوزو حقونو پاکله ډیر کارونه وکړل. زه فکر کوم چې د شوزو مبارزې لپاره زموږ لاره ډیره اوږده لاره ده. دا دونی لن او کوچنی نظر چې خلک خپل دید او فکر څخه وړاندې کړي، دا د ښځو په حقوقو باندې سربیر پر دې چې یو منفي تاثیر نه اچي مثبت هم اچي، په دې چې موږ لا نورم هڅې چې د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره نورم هلې ځلې وکړو. او په تاسو ولا د تجاوز موضوع فکر کوم چې د افغانستان خلک پیژې څو ورځې در مخه هم په ټولنیز رسنیو کې حتی په نور بین ملي شبکو کې هم یو شجر راغلې وه او دوی جرأت وکړي چې کښېنستله کمرې ته او هغه ناروا غوښتنې چې د طالبانو د خوا څخه ورته سوې وې هغه یې بیان کړله. متاسفانه دوه ورځې وروسته هغه ښځه ووژل شوه. او په ورځ کې زه فکر نه کوم چې داسې یو په افغانستان کې یو ځای خوندي چې په هلته په شوزو باندې صحرایي محکمې او د هغوی احکام نه تطبیق کیږي. زه نه پوهیږم چې د مجاهد او د رئیس الوزرا هدف د شوزو حقونو او د هغوی د عزت او عفت د ساتلو لپاره څه دی، خو فکر کوم چې دوی نه پوهیږي چې د افغانستان پات دی لیلام کړی دی. پر دغه دوی باندې اوس پورې لا به خبر نه یا به دې ته تسلیم نه ده ستر واقعیت. تر اوسه پورې دوی په دې هم نه غواړي چې سر په خلاص کې چې په افغانستان کې د دوی د خوا څخه د افغان میرمن د خپل شرعي حقوق څخه محروم دي. که چیرې په دغه کې د مسلمانانو پت او عزت خوندي ساتل کیږي چې یو مؤمن او مسلمانه شته د خپل حق څخه محروم پاتې شي، نو فکر کوم چې خدای به په دې دنیا هم پښتنو کې په بل دنیا به هم باندې پښتنو کې. متاسف په دې مې چې په افغانستان کې د شتو حقونو سره سیاسي چلند کیږي. د هر حکومت د کرکی باعث شي دي او هر حکومت چې راځي په افغان مرمنو باندې احسان مند وای چې تاسو اوسی دا موجی چې تاسو حق مو درته خوندي کړی. هر یو په خپل حساب سره چې حکومتونه هم دغه خبرې کولې، اوسنۍ نظام هم دغه وای. حالانکه چې موږ شذو چې د خپل انساني او اسلامي حقوقو لپاره مبارزه کوو، موږ بیا د فکر کوو چې دوی یو هم سیاسي تعهد نه لري او د دې ترڅنګ دوی د لپاره د شذو حقونو د ګټو اخیستلو پورته کولو یو ستره موضوع ده. دا نه چې دوی په واقعي ډول باندې د شوزو حقونو ته لیوالي مېره باندې دوی چې اول دا ملاقات د خپل وایي چې آیا خپل شوزو ته مهر ورکړی دی که یا آیا لورګانې چې وسیلې دي مهر ورته ورکړل شوی دی، آیا مور ته مهر ورکړل شوی ده، آیا دوی په خپل کورنۍ کې د خپل هغه شوزو نه کسانو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړې ده، آیا
هغه مثبت او اغیزمن چلن د خپل د نه پکور لکی دو شوزه سره کړه دا عادي په خپل واعظ نصیحت خلکو ته کوي خلکو ته هغه لارښوونه کړي ده چې د اسلام ستر لارښود پیغمبر خپل لور سره یې درلودله د بي فاطمه زهرا او یا هم خپل متحر میرمن سره اړیکه درلودله. آیا دوی په اسلام کې د نارینه ژبه د خپل دغې میرمن صلاحیت دي؟ آیا دوی خپل میرمنو ته دغه حقوق بیان کړي دي چې تاسو دوی حقوق پر موږ باندې لري؟ متاسفانه په افغانستان کې سربېره پر دې چې جهل نادانی حاکم دی، د دین څخه هم ډېره ناوړه ګټه اخیستل کېږي. زما په یاد دی په کابل کې هم هغه وخت چې د حامد کرزي پخوانی ولسمشر او اشرف غني پخوانی ولسمشر اداره هم وه، هلته هم د هره جمعه ورځ به ټول ملا صاحبان د ښځو په هکله باندې به خبرې کولې، د دوی په کالو، د دوی په حضور، د دوی په څه باندې. د خواشینۍ ځای هم دغه دی چې متاسفانه موږ راځي یو ستر ملت، یو لوی تاریخ او یو ډېر سپېڅلی دین، دوی کوچنی کوي چې خپل شخصي عقدو، شخصي ګټو، شخصي نظریاتو پورې محدود کوو. زما دپاره کومه وینا چې دوی وکړله سربېره پر دې چې هېڅ نه او مسؤلیت یې د خلکو دپاره وانخیستي چې د ژوند کولو ښه زمینه، د امنیت ساتلو ښه سهولتونه او ازاده خدمات ورته برابره کړي، راغی ټول شیان یې ویل چې تاسو خدای ته حتی د عذر کلمه یې هم ونه ویله، دعا یې ونه ویله، ویل بغار یې وکړي. نو زه فکر کوم په دغه ادبیات باندې چې یو مشر دی، یو ملک غږیږي او خبرې کوي، زه نه غواړم نور تبصره وکړم. حد اقل په هغه خپل عادي او خپل کلیوال ژبه باندې هم موږ چې د خدای څخه یو خواست کوو. بغار یې هغه آلات دی چې په یو چا باندې ظلم کیږي او د کوچنیانو او د ښځو ژغ ډېر اوچتي هغه کې د حق غوښتنو دپاره، مګر کله چې د رب تعالی څخه درخواست کوو هغه کې معمولا د عذر کلمه یې، د دعا کلمه یې. زه فکر کوم په سیاسي ادبیات چې حتی په دغه عادي خبرو اترو په کلیوالي خبرو کې هم دي مشکل او ستونزه لري، دا به شی چې دی اول د خپل پیغامونه اصلاح کړي، بیا راځي خلکو ته خپل پیغام واستي.
بلی مننه آغلی برکسی صاحب، تاسو له موږ سره پر تلیفون پاتاسي. زموږ دوهمه میلمنه له موږ سره اوس فکر کوم چې د تلیفون پر لیکه ده. خبرونه تشرغ لاست، زه به اوس هم ورسمه د خپلې دوهمه میلمنې شایسته صافی پر لور. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
السلام علیکم. ډیر مننه له موږ تاسو ته مې مې دوی سلامونه وکړم. دا نو ورته د هغه شکر به زه خبرې ټول سم دي، مګر زه په دې خوشاله یم چې کله چې دا درته وو هیڅ د ښځو د حقونو لپاره هیڅ شی کار ونه کړ، د ښځو د حق لپاره د ښځو حق.
بلې صافی صاحب، ډیر مننه. بلې استاد شیخ مشترازی، موږ به تاسو سره په دې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکو چې د طالبانو رئیس الوزرا د ښځو په اړه باندې یو پیغام خپور کړی وو، او ورسته بیا د دوی د طالبانو ویان موږ ته ویل چې د رئیس الوزرا هدف دا و چې واقعا په افغانستان کې د ښځو عفت او عزت مخکې خوندي نه، خو اوس د طالبانو پر اتاک سره د دوی عزت خوندي سو. طبعا چې شدي به له دغه سره ستونزه لري د دې خبرې سره. د ذبیح الله مجاهد ځینی خبرې چې د شودو د مظاهرو په اړه باندې موږ سره کړی دي، هغه به هم زه تاسو ته درواورم او بیا بل تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو نن هم ټاکل شوی و چې په یو مظاهره کې ګډون وکړي، نو پر دغه مظاهره باندې به هم له تاسو څخه پوښتنه وکم. د مجاهد خبرې په اول واورو.
د اسلامي مطلب خو نه چاته حق نشي کولی په دسترګو وي او څوک لاس پورته کینه داس کار سوي. البته وا غیر قانوني مظاهری د سیاسو کسان راټول سي او قانون لم نه مراد کړي، د مظاهره اصول لم نه مراد کړي، د ټول سره سره بے نظمی جوړي په خار کې او لاره بندي هغه شمیر محدود وي او تظاهرات کوي، تظاهرات په عنوان نو هغه خو د سو استفاده مخنیوي د سیباید او سیوار چر قانوني چاندوسي کزم دمانه نه لسی قانوني اصول نم خځه مستثنا دي.
صافی سیب تاسی ده طالبان و دویان زبیح الله مجاهد خبری واوری دلی دوی ویل چی ستاسی مظاهره دا تاس چیز اعتراضونه کوی دا غیر قانونی دی تاس لدوی سر موافقی است؟
نه خیر دوی سر موافق نه یوزه که که مونگ دوی تا ویل چی مونگ تظاهرات رو مونگ اعتراض که ولگ دوی دمونگ دمونگ امنیت نی اخلی او دمونگ مخنوی کوی کرا چی مونگ تظاهرات کری و اغا لمره سال چی دا زموږ هدف یوازې هم دا وو د ښځو حقونه غوښتلو د خوندي حالاتول و نور چې موږ د دوی نه دي غوښتلي وو چې او د سازمان ملل د دوی نه موږ هم دا غوښتلي وو چې دا بانکونه خلاص کړي او دا چې وایي موږ ته باید خبره کړي دا حکومت د تظاهراتو په قانون او په نور شیانو باندې نه پوهېږي د دوی انسانې دي نو د دوی څه توقع ده چې په دون کې موږ سمه حکومت ولرو
صافی صاحب طالبان ویلی دی چې شذ باید په اسلامي حجاب کې راووزی آیا تاسو په خوا مسلمانان واست که اوس مسلمانان سی یست یعنی دا چې حجاب مو په خوا هم کاوه کنه اوس مو شروع کړی دی
مسلمان او کورنی مسلمان کور کې مونږ دغه درې یو داسې نه ده مخکې مونږ کله چې کارمن هم یو ما خو مخکې مونږ ایجابي اسلامي ایجاب کړی وو خپل دند ته تلل اوس هم همداسې ده مونږ تر اوسه نه دي تل کتلي کوم ښځه چې خدای نښته بې اجابه اوسي او بې اجابه له کور نه اوسي مونږ داسې خبره نه چې مونږ په څه باندې نه پوهېږو دا نه پوهېږم ما چې مجاهد صاحب دا څه دا دوی همیشه دا دې باندې تاکید کوي چې موږ یو میکانیزم جوړو تر کله پورې موږ کینو دوی ته چې دوی موږ ته یو میکانیزم جوړ کړي شکر الحمدلله ټول ښځو موږ امات لیدلې په سمه ایجابي لباس د کونه وتلې او خپل دنده ته تللې دا چې به انجبه د خو اسلامي هیواد بیا چې خو دې چې غیر کفري هیواد وسی چې خلک غیر اسلامي ژوند سره ولاسي او خلک ور باندې خبرې وکړي اسی اصلا تاسو کوم خبره نه ده
بلې صافی صاحب مولا حسن اخوند ویل چې دوی شوز ته ټول حقونه ورکړي دي او امنیت یې تامین شوی دي نو تاسو نور څه شي غواړي
دا تقریبا څلور میاشتو او څو ورځې نورم تیر شو تر اوسه د ښځو حقونه هیڅ یو نه دي ورکړي دا تاسو وګورئ دا خوانځي تر اوسه خلاص کړی نه دا کال خلاصو انجونو بیچاره ټول په کور کې ناستو هیڅ درس نه دی ویلي دوی نه دي خراب شو او موږ تر اوسه وظیفه هم نه تللې دا وایلي چې ماشونه موږ ورکو ماشونه تر اوسه لار درک دي څه خبرې موږ وکړو د قاعده د قیمتي دا د فقر د بیچارهګي د خلک چې د وګړي نه خپل ځان مړ کوي د څه نه موږ خبرې وکړو تر اوسه موږ تر اوسه هیڅ کوم حق نه دی لیدلی چې د ښځو د انجونو او د نورو خلکو حقونه ورکړي
بلې ډېر مننه صافی صاحب اوس په زبرته غلی بارکزی تراسم بارکزی صاحب که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې طالبانو ته تاسو څه مشوره لري چې دوی څنګه کولای شي چې د ښځو حقونه پر ځای کړي او دوی ته د زده کړو د کار او د امنیت زمینه برابره کړي د روغتیایي خدماتو زمینه ورته برابره کړي بلی آغلی بارکزی ستاسی جغ مشتقه ترازی که تاسی خپل موقعیت تیر تغییر ورکی بلی اوس هم آواز قطع قطع کیجی موږ به هڅه وکړو چې تاسو سره بیرته خپل رابطه قائمه کړو اغلی بارکزی فکر کوم چې د تلیفون په سیګنال کې کوم ستونزه دا اوریدونکو موږ به د اغلی بارکزی او شایسته صافی صاحب سره خبرو ته دوام ورکوو په دې خبرونه کې زه به ورسم یو څو تفسیري به اوس ولولم چې موږ ته پر فیسبوک پاڼه باندې راغلي دي د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو پر فیسبوک موږ ته پر دې موضوع خپلې تبصرې پرېښي دي چې یو څو یې اوس تاسو ته لولم حاجي نور ارمان لیکلي چې ښځې باید د اسلام په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي کوم چې اسلام اجازه ورکړې ده خو ارمان صاحب دا نه دي لیکلي چې کوم چوکاټ د ورسته لیکلي چې موږ هم د ښځو حقونه غواړو په اسلامي حجاب کې نو حاجی نور صاحب مرکز موږ میلمنې هم او ډیری ښځو چې موږ په افغانستان کې ورسره خبرې کړې دي دوی ویلي دي چې دوی تل په حجاب کې ژوند کړی دی او د اگست له 15 مخکې هم دوی مسلمانان وي نو دا حجاب چې تاسو یادوي شای نور هم تشریح ته اړتیا ولري څارنوال صافي لیکلي دي اوس د افغانستان هر شزه کولای سي چې د شپې هم له کوره بهر ولاړه سي. څارنوال صافي صاحب موږ تاسو ته مخکې د فهیمه رحمتي چې په کندهار ولایت کې د یوې خیریه ټولنې مشره وه د هغې ږغ در واورېدی چې د شپې لخوا یې دی ویلي دي چې د شپې لخوا طالبان د دې کور ته ور واوښتل او د کورنۍ غړي یې ور ووهل او وډبول. حبیب الرحمن حبیبی صاحب لیکلی دی چې اصل حقونه شذو ته نه دی ورکړل سوی، کچیر حقوق ورکړل سي نو اعتراضونه او مظاهره به نه کوي. نو اغلی بارکسی که تاسو ته زموږ ژغ وسترځي، تاسو کولای سئ چې په دې اړه څه خبرې وکړي؟ اشه زه فکر کوم چې اغلی بارکزی سره زموږ رابطه قطع سوې ده. صافی صاحب که په دې اړه تاسو یو څو خبرې وکړئ چې طالبان څنګه کولای سي چې د ښځو حقونه تامین کړي په افغانستان کې.
زموږ غوښتنه د اوسني دولت څخه ده دوی وایي چې موږ اسلامي حقونه دوی ته ورکړي. په اسلام کې تعلیم، علم، ښځینه او نارینه ته فرض ده. دای او دونه وایي نه پریږدي چې جنا چولا سي خپل تاسو دوکي ولې نه پریږدي خپل ځان د تولاسي دا حقونه ورکی مونږه کار غواړو، مونږه تحصیل غواړو، مونږه غواړو چې خپل ځان د تولاسو. مونږ هم د زموږ وختونه د اسلامي چوکات کې ده، لکه نه بهر نه ده چې دوی داسې وایي چې دوی د اسلامي چوکات باید خپل غوښتنه زموږ نه غواړي. نن ورځ مونږ هم یو تظاهرات درلوده چې یو خوري کې وو، ځکه مونږ کولی نه شو چې باندې ولاسو تظاهرات وکړو. دوی مونږ ته ګواښ وکړ چې تاسو که باندې ووځي نو مونږ سره ډېره بد چلند کېږي، او هغه بل ځله مونږ سره بد چلند شو. او ټول د مونږ غوښتنه همدا وو چې زمونږ حق دی چې مونږ تحصیل غواړو، وکړو خپل ځان ته ولاسو. مونږ دوی نه څه خو نه غواړو، امنیت ته سمه دي، امنیت ته خو دا رقم امنیت مونږ څه وکړو چې یوازې په کور کې مونږ کوي. مونږ داسې دا شل کاله چې تېر شو، مونږ درسو دا ټول وسل تاثیر وکړي، ډیره په سیاسي زحمت باندې، ډیره مشکلات باندې، ډیر خلک په سینه درلود چې خپل تاثیر وکړي. اوس خدای کیږي دوی په کور کې نه ځان نور چې دینا وینځون چې دا د خپل د کور نه غوړي، د کور جوړي راوړي، اغه چې په کور کې نه شي نو هغه ته جوړي وکړي.
بله ډیر مننه صافی صاحب. غلی بارکزی بیر تل مش سره وصل سوی د ټلیفون د لاري. بارکزی صاحب، تاسو طالبانو ته څه ډول مشورې لري چې د شذو د حقونو په برخه کې باید دوی څه کارونه وکړي؟
اول زه ټول هغه خويند ته غواړم په زغر د وایم، مخصوصا هغه خويند چې فکر کوي په تیر شل کلونو کې مرشې چې ورته نه دی کړی. کچیر چې تاسو د افغانستان اساسي قانون ولولې، بیا نو پېژې چې شکریا بارکزی د هغې قانون د لیکلو یو غړی و، او څونی مثبت امتیاز شذو ته ورکړل سوی، او په هغه کې څونی ما نقش درلوده. د هغې وروسته چې نور تاسو د افغانستان قوانین راځي، او کله هم چې تاسو د ښځو په حقونو باندې خبرې کوئ، ژغېږئ او پالیسي جوړوئ، زه فکر کوم چې دا به هم ستره اشتباهي او ستر جفای زما او زما په څیر نور هغه میرمنو سره چې نه د پروژو په خاطر باندې، نه د خارج په خاطر باندې، بلکې د خپل هغه سپېڅلي هدف چې د یو انسان په صفت باندې خپل ټولنې کې وپېژندل شو، مبارزه هم کړې. زما مبارزه په دې چې یو څوک ښه وایي بد وایي نه خرابېږي، مګر غوښتنه مې دغه ده د ښځو څخه چې تاسو حداقل هغه درناوی د ښځو مقام ته ویلري، او د ښځو هغه مبارزې ته ولري چې کوم خلک ستاسو در مخې دا شروع کړي، او تاسو ته یې لاره خلاصه کړې ده چې نن راسي او خپل ږغ پورته کړي، په خپل حق باندې پوه شي، د خپل حق څخه دفاع وکړي. دا هغه شیانو چې موږ در دې لپاره مبارزه کړې ده. هیڅ شی هم په آسان په افغانستان کې لاس نه دی راغلی. زه غواړم طالبان ته په لنډو ټکو باندې
اغلی پارکسی او بخشی چې ستاسو ژغ مشت سم ناراضي او قطه کیږي اواز مو، ستاسو جملې سم نه اوریدل کیږي. بلې متاسفانه چې د اغلی بارکزی ژغ مشتنه راځي، فکر کوم چې په سیګنال کې کوم مشکل دی د تلیفون، خو اغلی بارکزی به بیا هم وخت په وخت موږ ورته زحمت ورکوو په خپلو برنامو کې بیره غواړو چې د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ووایي او پر بیلابیلو موضوعاتو له موږ سره خبرې وکړي. له شاغلی له اغلی بارکزی او صافی صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړي. بل اونۍ به بیا اوریدونکو له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.